او په 19 او 25 مترو اوریدل کیږي. اوس هم ورزو خبرونو ته. د بی سرحده ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له تیرېدو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت ازبکستان کې تخنیکی عارضه بللې ده. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دی چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپراخو مظاهرو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منطقت په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنئی د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. خو زیاته یې کړه هغوی فکر کاوه نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14 د حجاب د نه مراتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورتونه هم اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لاره په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د لیتوانیا د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، دیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے.
پورستی وقتونو کی د نورو قضیو پر تلا د یو ډیره مهمه قضیه ده. د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. دا چې اتحاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کېږي په دې اړه د نشې موادو د درمننې له متخصص ډاکټر واحد الله پوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایل ته د پرمختګ ورکی.
ته تحصیل په نوم یو معتاد وای چې لدی عمل ډیر ضروری غم چې خلک می د معتاد په نوم یادوي.
دا هو اته می اخی مونه وهل بیا دغه بیا بیا اختاشن دوه لونه مرا سره سم باکور نه کی و را باندې کی دا معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې لوی مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشې موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشې موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول شوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشې موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفر کار کوي چې یوازې 14 نفر یې په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول شوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 100 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو چې د دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشې موادو د جوړولو ځانګړي مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है.
पुरस्ते वक्तनों की दनोरो कजियो पर तला दया वडीर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हदफ दा दे ची पदुई की दन शही मावादो जोड़ा उनकी औ काचा कौन की शामिल दी लदुई चखा दनोरो काचा कौन को पाड़ा हम मालूम तला से शिवी दी पनिवल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया. तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं.
د هند د نشې موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 18 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې په خوا نشې مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچا کول. خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوه افغانانو په همکاري د هند په ډیلی، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروین جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال آرویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشې موادو د قاچاقو او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشې مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنی بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتې نوی دود شوی دی. غنم، جواري، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس شاري وو د هندوانو تخم هم ورسره ملګري کړي، هغه ویلته په کښې کې موږ وی که یو شی ناغه سابه شي خدای د اوبو چې اوبه وی دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسې چې دا کوکتار پخوا کره کېدله په جزي شي مور سره د لاسه وت، اوس نه پوهېږم نو اوس تر اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي، نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ په رقم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کې را جوړې، دا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تیر کال تر نیم جریب ډېره ځمکه کوکنار کرلی وه او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه، خو د سږ کال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرسته عملي کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0909 3 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 2016 2001 2020 2015 2040 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې نشه د موتاد پر ذهن ناوړه اغیز کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډېر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده، یا دا سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند هېڅ چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان متاد 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفی.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په اعتیاد کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفی، هم افراز مختلفی او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفی. کله چې دا مختل شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت، رفتار، دا ټول مختلفیږي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغېزې څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو که چیرې تمرکز نی، که چیرې توجه نی، که چیرې حافظه نی، نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان د یو ناوړه اغېزې ده د چې شې یادولای نشي. که په صنف کې ناستي معلم ورته درس ورکړي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم، فامیلی موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسائل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي 80% دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنګي اړیکې مختل شو، اقتصادي اړیکې مختلیږي، د ژوند بحراني کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پرېږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې بحث د دې شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیږي شي، هغه توجه بیرته بسیږي شي، حافظه بیرته بسیږي شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لرې اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسایل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیرېدو سره د بیرته نورمال شخصي کیږي، د هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په درې ګروپو، یو، دوه او درې ویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري، یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغه کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره، په روندرمندي باندې کیږي. ځینې بهارتونه دي، دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کیږي، تجبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایرې د تمرکز به جوړ شي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلی کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې هم تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چرسو نه همداسې شروع شو، سګرټو نه نسوارو نه، دا درخ کار هم کوو کاسبانو. درې کاله ما هره ورځ به دی پکنیک ماته او جنگ به مور سره سبی. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور هله هله همدغه سګرټو نسوار همالته ما شروع کړی دي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشام کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅ څوک نه لرم. همدغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده عمل ته، خو دا ورندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامادي را سره ډېره کړې، خوری رانه پیسې خوړلې. دلته کاسب مې هم کاریګر چې د ورځې درې سوه روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څاکې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی، او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې، مثلا تا ته نور ژوند په در نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړي، اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 نه، کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورانه پیسې واخلي لاړم یو پنځوس روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې زه تلی عمل ته مې پنسدي ورکړی، نه نه، چار چې مې لاسته راغلي نه. د رخ کاروبار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په یو سلو شل روپۍ ما د ورځې دوولس سوه پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په دیارلس زره څوارلس زره ما نوي زره یو لک اتیا زره دوه لکه پیدا کولې. کمې نشه نه کولی، ژوند به مې وو، بچان به مې وو، زندگی به مې وو، هر څه برابر. خپل کاروبار مه ښه دوکاندار یم، ښه بنایم، ښه وسازکار یم، ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشي واغسلو د لارې وباسلو.
ایا په هدلاست؟ ایا په هدلاست موتاد ماشومانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی ار معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل را چې کله دغه مین دی وی اول دی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي، نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزي تداوی منګلرو هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي، یا مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانی دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه دي، دا غوی د فار خپل هغه کمی دواګانی چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي، دا غوی د فار خپل مثلا کوبیزې کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې راکم مواد غیته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي، د دې کلکیږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه غو میکریم یا کوم غیته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې به دور کړ شي چې درسو پورې د دې دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدلاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمن یې سخت ورخطا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر وسه، تام ستړی مشه، خدای دی خیر کی. د څه شي په کښت اخته یې؟
حلال کښت کوم.
خبره لنډه که، دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یارځي؟
که بل هیڅ نه یې، د بچانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا، یوازې په غله هم څه نه دي جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سم ډک شي، د غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یار، اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه، که یو ساتو یا غل راپسې یا پولیس، غنم لاخه دي، خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپله ځمکه ده، د چا یې څه، که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ګیره زما په وا کې د لالا.
زه پوه نه شوم، څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسې په یې ولې غاپي. په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واښځې، څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
و سړی، پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
او دروازه ټکېږي.
ته ودرېږه، زه ورشم. نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
وي. و سړیه، اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پېښ کړي. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مې شي.
خیر وسې، وبخه، مې نه پېژندلاست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پېژنو، خیر که ته مو نه پېژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کومو مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره هم لرم، که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ مونږ نه درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.